لی ډاکټر لمک سره دای چې دوی به هم په موضوع باندې خبري وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام.
په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې کچيري په دې اړه راته وایاست چې په روژه کې باید څه ډول خواړه وخوړل شي تر څو چې د موږ په روغتیا باندې بد اغیز ونه کړي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مال زه تخپل ورسره تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته تاسو ته رادیو له تپونه قدرمنو اوریدونکو تخپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام ډاکټر صاحب، لږ په جګ آواز باندې خبرې وکړي ځکه چې تاسو غاګ ټیټ مخترازي.
بله اوري.
بله او سم شو، میره بني ډاکټر صاحب.
تاسو رادیو له تپونه خپل قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خپل کیسه روزې مبارک میاست. ښه شکل باندې په دې باندې سفر کیږي.
علیکم سلام ډیرم زیاته مننه، میره بني.
د کثرنګ چې د روژې میاشت د ګرمۍ په میاشت کې جریان لري او راشي مقدی دي.
بله،
د روژې په میاشت کې په سهاري کې او د روژه ماتي په وخت کې د مناسبو خوړو ضرورت ده. دا باید په کم کې ونیول شي. بنا هغه خوړه د هغه په روژه ماتي کې ضرور دي. نو کله چې د روژه ماتي نو کې رسیږي ضرورت ده چې روژه یا پیاله وګو باندې ماته شي او پسې یو خرما یا زردالو یا زیتون سره استعمال شي.
بله،
لدينا ورسته غره دا ده چې یو پیاله سوپ یا خرما وچکل شي او انزل استقي یا دمره منتسي دا انزل استقي د ماهم د منځه را کول لپاره به ترينه موقع ده.
بله بله،
او ورسته لګنه تاسو کولای شئ چې بیا مناسب بیا متوسط ډول باندې له نورو خوړو نه استفاده وکړي تر څو پرې را پینځل د څرګرقه میده دي ته ماده کیږي چې وګي نور خوړو واخلي. همدارنګه د سحری په وخت باندې سحری کول هم د ټیبل نظر ضروری ګڼل شوی دی او هم نبوي سنت دی لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحسروا فإن في السحور برکه. د سحری په کولو کې برکت ده او طب هم دا ثابته کړې ده چې سحری کول د هر چا لپاره چې روژه نیسي د هغوی لپاره لازمه ده چې سحری وکړي.
بله،
نو په اسلامي کې هم یا په سحری کې د مناسبو خوړو خوړلو ته ضرورت ده. نو د اسلامي په کولو کې باید دا وخوړل شي چې د هغو هضم په بطي یا په ورو شکل باندې صورت نیسي تر څو پرې په میده کې خواړه د زیات وخت لپاره پاتې شي او هغه څوک چې روزه وي د لوږې احساس زر ونه کړي. بنا اند خوړو کې کوم خواړه شامل دي هغوی ورنه استفاده کولی شي لکه واښه ده، هګۍ ده، ترکاري ده، تازه میوه، چارمغز، بادام، حبوبات. ځکه دغه خواړه چې دي له یو خوا نه پروټین نه په کافي شکل باندې غني دي او له بل طرفه دا میده کې په ډېر بطي یا ورو شکل باندې تخلیه کیږي.
بله،
او کافي غوړ هم لري او لازمه خبره ده چې په سحری کې هغه خواړه چې هغه هضم جذب سری وي یا میده د خوړو په موجودیت کې زر تخلیه کیږي هغه باید استفاده ونه شي لکه شیرینی مثلا خواږه خواړه انګور خټکی ځکه دا خواړه زر هضمیدن کیږي او میډیټ نظر تخلیه کیږي او مزوجتی ډیر زر د لوګي احساس کولی شي.
بله بله ډاکټر صاحب، د صحت لپاره خپل روژه څه ګټي لري؟ ډیری کسان وایي چې مثلا د میډې تکلیف لرم یا هم ځینی نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف، شکر. آیا دوی لپاره هم کولی شي چې روژه ګټه ولري او کنه؟
بله، روژه نه تنها دا چې اکثر خلک په کیسه روژه تنها یو اخروی ګټه لري، علمان ښه تشه کولای شي، بلکې روژه ته د زیاتې د صحت لپاره او اجتماعي ګټه هم لري. د هغه مهم د کلاسه شکل باندې تشه کولای شو. د یو دغه نه په روژه کې د وزن کمولای شي، دا ډېره مهمه خبره ده.
بله رښتیا هم،
او اکثر خلک چې وی وزن زیات وي میاشت باندې وګورئ چې کوم خوراکونه دی ولس میاشت په جریان کې کوي.
بله، تمرین کوي، کلب تزي او د دې ترڅنګ د سي خواړه خوري چې هغه وزن کم کړي اما بیا هم نه کمیږي.
بله بله، نو دوی اکثر خلک ډیر کم خلک فکر کوم تمرین کوي خو اکثر خلک تمرین نه کوي.
بله بله،
هغه څوک تمرین نه کوي دوی لپاره ډیر لازمی خبره ده وګورئ د تدریو ولس میاشت په جریان کې کوم خوراکونه کړي کوم شخصیت دی وګورئ وجود کې دی وګورئ په مختلف اعضاء د بدن کې ذخیره شوی وي د دغه په کموالي کې مهم رول لري. دغه شحنات دي د روزي په جریان کې زو کیږي، د وګړي د شکر ناروغي، د قلبي ناروغي او د فشار، د وینې د لوړ فشار د ناروغي پر رامنځته کېدو کې چلوګيري او اغزناک رول لري.
بله بله.
همدارنګه د روزي په میاشت کې د انسولین هورمون ته د شکر کنټرول په غاړه باندې لري، دا پیاوړتیا پیدا کوي، کولای شي شکر په ښه شکل باندې کنټرول او یو توازن رامنځته کړي. بل د روژې په میاشت کې مقاومت د لوږې په مقابل کې زیاتېږي. دا غلطه د روژې په میاشت کې د وجود هورمونونه یو توازن پیدا کوي، په ښه شکل باندې کار کوي، او هغه څوک چې د ډېر خوراکونو لپاره لیوالی د هغوی عادت تغییر کوي د روژې په میاشت کې، د هغه اندازه خوراکونه لکه مخکې روژې څه کول وروسته د روژې نه په هغه اندازه باندې خوراکونه نه کوي. بل د روژې بل ګټه دا ده چې هغه د خوراک عادتونه منظم کوي. اکثره خلک داسې عادت لري چې هغوی د ورځې په جریان کې هر رقم پریمانه خواړه له دین استفاده کوي،
په مختلفو ټایمونو کې
استفاده کوي، هغه ټایمونه نه مراعتوي، خواړه له حد نه زیات استفاده کوي. روژه هغوی ته دغه وړتیا وربخښي چې هغوی دغه عادت تغییر ورکوي. همدارنګه روژه د اعصابو فعالیت په پیاوړی کوي، قوي کوي. د روژې په میاشت کې په عصبي سیستم کې نوې حجرې تشکیل کوي، وده کوي، رامنځته کیږي. د ځینو عصبي ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري، لکه د الزایمر ناروغي، د پارکنسن ناروغي، دغه ناروغۍ په جلوګیري کې مهم رول لري.
بله بله.
بل د پوستکي ځینې ناروغۍ د روژې په میاشت کې لمنځه ځي، ځکه د کار په جریان کې چې کوم مضره مواد په پښتورګو او جګر کې ذخیره کیږي، دغه د روژې په میاشت کې دغه زهرجن مواد لمنځه ځي پښتورګو کې او جګر له دې نه پاکیږي، چې د پوستکي ناروغۍ په تداوي کې مهم رول لري.
بله.
همدارنګه په روژه کې د وجود میتابولیزم ګړندی کیږي، سرعت پیدا کوي، چې د لویو کولمو وړو کولمو د معدې ته استراحت ورکوي، او همدارنګه کسان چې هغوی له بعضې غذایي مواد سره د هغوی معده یا کولمې حساسیت لري، دغه حساسیتونه له منځه ځي.
ډېر ښه.
د روژې دفاعي سیستم کېدل ډېره مهمه خبره ده، چې د روژې په میاشت کې دفاعي سیستم کې نوې حجرې رامنځته کېږي، زړې حجرې له منځه ځي، او دغه حجرات د مختلفو میکروبي ناروغیو په مقابل کې په ښه شکل باندې دفاع کولای شي.
بله.
همدارنګه په روحیات او معنویات باندې ښه تاثیر لري روژه، ځکه یو الماني مشهور ډاکټر د هغه د رواني ناروغۍ متخصص دی، هغه په خپله لیکنه کې لیکلي دي چې روژه په واقعیت کې یو بیولوژیکي تداوی ده د مختلفو رواني ناروغۍ لپاره. نو یعنی په دغه روژه کې اکثر ناروغۍ شفا مومي، یا بعضې عادتونه چې خلک لري لکه سګریټ، چلم، یا نور مخدره مواد نه استفاده کوي، روژه کې کېدلی شي دغه عادتونه د هغوی تغییر وکړي او له منځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راګرځو، خو اوس یو اورېدونکی راخلو چې د هغو پوښتنه څه ده او له کوم ځای نه یې اړیکه نیولې ده. بلې، سلامونه، وخت مو په خیر. هلو، سلام علیکم، وخت مو په خیر.
نو د زه خپل ټاپه محترم دوکاستو ته د افغانستان زپون وروسته ولې کوم په زړه دی ورداګ ما د باندې چا کول سوالې نه
سپوږم. ورداګ سه په خیر اغلی خبرونه ته امیر باندې پوښتنه مو مطرح کړی.
ډیر زیات مننه محترم دوکاستو، نو مې دا سوال پوښتنه د نوی یو دوست یا د 22 کولو یو عمر دی، نو دا د 2 کولو نه په به خو بوند د بي مشکل دی، د جهان د وې کړی خدای غو مشکل نه دی را پښوای، دا ما سم مولي غوند د ډوډۍ چوکري دا مې دای ته بوند په پنګ وینا سي ډورا دا دې باندې پټنګ راو د سارګر د دومور سره وی په زمن کې او له څه کېم لار ځکو، نو په دوبه مې کدا یو دا سمو تاسو هغه کو نو په داسې سیما کې چې دا سم نه کلینیک ته لاس راځي کې او نو شپخونه تر لاس راځي کې او د اقتصادي وضعیت نو مې اقتصاد دا څه په زوب نو تا کې دا نو چې دا سې یو لار روخای چې مشکل حل شي ژوند مو داس په لاره کې څه ممکن دی. اې محترم ډاکټر، تاسو نن دا غوښتل پوښتنه مو.
اوکې، ډېر زیاته مننه وردک صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب، تاسو د ورډاکس پوښتنه واوري دا که چیرې تکرار کم تاسو
باندې فکر کوم د معدې د مشکل په
اړه. بله، دوی چې 22 کال لري، 2 کال کېږي چې دوی د معدې سونزه لري او دغه سونزه ورته پیدا شوې ده چې وای لږه زره ډوډۍ هم خوري، بیا هم ورسره په تکلیفيږي او وای اتاب خې سستيږي، زوف در باندې راځي، سر یې ګرځي، دغه سونزه ورته پیدا شوې دي، تاسو وای نه څه ده ورته؟
بله، دې کومه پښتنه چې مطرح کړه، د غوی له خبره نو معلومیږي چې دغه ورور د معدې مشکل لري او د معدې مشکل مستوي هاضمه یا کېدلای شي د معدې التهاب وي. نو دلته لکه څنګه موږ چې مخکې ذکر کړل د غذا خوړل په روژه کې یو توازن یا متوازن حالات غواړي. که چېرته هغوی په متوازن شکل باندې غذا د روژې په میاشت کې روژه ماتي کوي یا په تشنمي کوي دې ته نظر ونه کوي، دا په خپله باندې سیستم هاضمه باندې فشار راوړي او یو نوع بې نظمي په معده کې او په کولمو کې را پیدا کوي. نو اول باید دغه ته دوی توجه وکړي.
یعنی کومه خاصه دوا ورته پیشنهاد کوي چې کومه خاصه دوا کولای شي ورنه ګټه پورته کړي او یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
یعنی دوی خپل باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی مکمله تاریخچه واخلي چې دوی میراث مشکل لري، دغه لپاره لازم معاینات اجرا کیږي او وروسته له هغه چې دوی تشخیص وسي چې میرې التهاب لري، قرحه یا زخم د میرې او یا سوی هاضمه لري.
بله،
سره له دې چې دوی د خپل غذایی رژیم منظم کړي په روژه کې، بغیر د دې نه دوی لپاره دوا هم لازم ده چې دوا استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي بیا هم په لاین کې ده، وګورو چې څوک دی. بله سلامونه، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک لکم؟ زینب مواری کنیوله.
خبرکم لغمان.
په خیر اغلی د لغمان نه کولای سي چې خپل پوښتنه مو مطرح کړی.
ډاکټر صاحب، نن دغه پوښتنه خورجان دغه ستال کې راځي سمنو ما ته ډیر د زړه می بد بد کیو د پراخ ما ته راځي.
اها، دا یوازې دغه مشکل پروژه کې وی او که نه همیشه هم دغه سي ده؟
یاره دغه روژه کې دغه شي نو لکه دی وی ګوړی زم برخه هم زنه سم خوړل او بیا سار کې دی ورځ ډیر زیات هو غي نو ډیر بوجي.
بله، تاسو په لاین کې اوسئ. ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
د نظم په دغه حالات مخ کې له روژې نه د تلوده او یا دته د ورځې په جریان کې دا مشکل پیدا کیږي او یا له روژه ماتي نه وروسته ورته پیدا کیږي.
بله،
سهار ټیم کې په نهاره باندې سهار ټیم کې بعد لمانځه نه بیا وروسته صحیح ما دغه بعد لمانځه نه سهار ټیم دغه ټیم کې.
ډیره زیاته مننه ورور. ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکې.
بله، دا ورن مخکنی ورور په شکل باندې د میډي مشکل لري. دا رنګه اکثره خلک د سوي سي دغه د خوړو تنظیم ته زیات پاملرنه نه کوي. نو دوی اکثره د ورځې په جریان کې چون عوام ګرم وي د ورځې په جریان کې ما یا ډیر ځای کې کوشش کوي او له روزماتي په وخت باندې یا بیا په پښنمي کې چې په ورځ کې تګ نه سي د ورځې په جریان کې نو دوی وګړي زیات چکی زیات وګړي په یا د می شکل باندې یا په زیات مقدار باندې د روزماتي نه ورسته یا د کشتمی په اخر کې دا په خپل سیستم هاضمه باندې فشار راولي او دا مشکل رامنځته کوي چې ورسته بیا خپل بدی حتی استفراغات او سرچشخي پیدا کیږي.
بله
نو بله
بله اورم ډاکټر صاحب، مهرباني.
نو دوی باید کوشش وکړي چې د غذا په تنظیم کې یا د روزماتي په وخت کې د خوري په مناسب شکل باندې وي، کم مقدار باندې وي او په بدی شکل ورو باندې خوراک وکي او د ځکه له روزه ماتي د روزه ماتي نو ورسته د په کم اندازه باندې او بیا هم څه ډیر یاش نه وي یا په ګلاس وګو خوري او لږه نو ورسته بیا دوی د شین چای نه استفاده وکي یا نور هغه مې وجاتو نه څنګه کافی مایات لري لدی نه استفاده وکي په یاد دم باندې د زیات وګو یا په زیات مقدار باندې دی او با خستل دا غفتن د تبرو ذکر کړه مې نه کې دا بیا نظمي او ګډوډي په سیستم هاضمه کرا پیدا کوي چې دا یوازې په جریان کې دا دوام کوي او د شکی او د خوب د نارامي سبب هم ګرځېدلی شي. نو دا ورور باید
بله مننه ډاکټر صاحب. یو پوښتنه ده چې آیا حامله او شوده ورکوونکې میرمنې د صحت او طب له نظره روژه نیولی شي او کنه؟
بله، حامله او امیدواره ښځې لکه څرنګه چې امیدواره ښځې هغوی ماشوم لري په ګیره کې او هغه ښځې چې هغوی ماشوم ته شیدې ورکوي نو دوی د دوه نفرو غذا ته ضرورت لري.
بله،
نو دوی لپاره لازمه ده چې یو متحد او ډاکټر سره هغوی مشوره وکړي په دې ارتباط باندې چې دوی کومې ناروغۍ لري، یو مور ته امیدوار وي یا یو مور ته شیدې ورکوي ماشوم ته، ایا دوی متنمه امراضم لري، کمخوني لري، نه لري، مثلا وزن مناسب ده، نه ده مناسب، د هډوکو کلسیم مثلا په کوم اندازه کې، ځکه د مور ته دغه مور ته هغه ماشوم ته شیدې ورکوي یا هغه امیدوار وي دوی ذاتی منرالونو ته ذاتی پروتین ته وی نسبت له کسان چې دا شاینې ضرورت لري نو بنا اندی کچې په دې یو مشکل لري چې یا ورته مثلا ما مرزه د ملک کم خونی په دې باندې خایې دې دې په تکلیف باندې خایې او وی مثلا زیات غذات د روزه په مس کې په سحری کې په اسلامي کې په دې په سحری کې وبخې پروګراماتي کې نسی اخیستلای
بلې
لپاره د لازمه د دې لپاره چې وی ماشوم ته ماشوم ته شدې خو یې یا ماشوم ته د وی جنین په ګټه کې د ضرر نه رسېږي او وی کولای شي روزه ونه نیسي ځکه چې کچته وی روزه ونه نیسي بیا اگر ماشوم سره مور په سیټه کې راته شکر په حال کې د تشکیلي کې د لیسي په ویل کې بازي ولادینه قایص ته مونږ څه سي او اگر ماشوم ته ځم مور سره یا کې د لیسي خپل مور ته ځم مور سره نو یا د تاسو سره مشوره کړی وي او ویل را سي مشکل ولري نو وی کولای شي روزا ونه نيستي را خپل دی هغه ته ځم
اها ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بیا به هم اوریدونکو ته ورشو دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو از ازادۍ پر چپونو ډاکټر صاحب هارون هاجر هم د داخلي ډاکټر له موږ سره د خبرونه کې تاسو پوښتنو ته ځواب وایي بلې سلامونه وخت مو په خیر بلې بلې د موږ غاوري نو د دوی اړیکه پرې شوه بل اوریدونکو ته ورزو سلامونه وخت مو په خیر بلې
السلام
علیکم علیکم السلام جوړ په خیر سات مخه ده په خیر یست هجران صاحب په خیر اغلی خبرونه ته کولای شي پوښتنه مو له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړئ
ما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې د روزي ما د کوم خاړ ته کتوې سره یو خوري
بله ډاکټر صاحب تاسو د خاغلی هجران کومه پوښتنه لري
نو بکې دغه د هجران صاحب پوښتنه مو په شکل ونه ورېدله
هجران صاحب کولای شي یو ار بی آی هم مطرح کړی
د روزمات پر وخت باندې سړی پښلمۍ کوي د پښلمۍ پر وخت باندې
ډیر زیاته مننه د تاسو نه ډاکټر صاحب هجران صاحب پوښتنه دا وه چې د روژه ماتي په وخت کې کوم ډول خواړه باید وخوړل سي کولای سي نوم یې واخلی چې کوم ډول خواړه د دې لپاره چې د دوی البته طاقت پیدا کړي یا هم دوی کولای سي چې هغه سم حل کړي
د روزه ماته په وخت باندې اول څه دې کله روزه ماته دې په وخت کې دلته یا ویلا سوبون استفاده وکړي هغه څه ډیر یې اخی نه وي ترسته خرما یا زیتون دې ون استفاده کولای شي او ورته چې دې یا وقفه ونی سي لا وقفه تینځل څه کې شل دقه وقفه ورسته دې په ورو شکل باندې نور خوراک وسي او دا خوراکونه کې مختلف شیان دې استفاده کولای شي خصوصا هغه شیان چې پروتین نه ډیر غني وي لکه شودې لبنیات
اخه
باګینه د غشان دې معمولا استفاده کولای شي او غل دې نه دې میوجات او ترکاری نه خصوصا هغه ترکاری چې زیات وبل لري مایات لري دې نه دې استفاده کولای شي
بله مننه ډاکټر صاحب بیا هم اوریدون کې تورزو و بګورو چې اوریدون کای مو څوک دې سلامونه وخت مو بخیر بله بلی سلامونه متاسفانه فکر کوم چې د دوی اړیکه پرې شو دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورته کوي ورسته دی غینه کولای شي چې په اړیکه شي بلی سلام وخت مو په خیر هلو سلام علیکم بلی د تاسو اړیکه روښه وي دا مېرمنې خبرې کولای شي علیکم السلام د فرا ولایت نه خرغلا سر توایم لیک مو ځای ته تغییر ورکړي خاغلی عبد الناصر لګ مو ځای ته تغییر ورکړي ځکه چې ډیر شور مشهور د پړی کې کېمو
ما پښتنه ډاکټر صاحب ته خدا دې چې زه خپل شي ما دا تاسو یو ته
زه هم ور باندې پونه شم فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم پښتنه باندې پوښوي نه وي نو کچری یو ځل
ولا نن دا پښتنه ده چې دا پراده بکوا کې نه کو نه ډیر دا غدې یو یا لکه نه کو نه د جوار څ درې ګولې سړی ته ورکی
اها ډیره زیاته مننه دغه پوښتنه ان شاء الله چې پراتونکو خبرونه کې بوله مسولینو څخه و پوښتو ډیره زیاته مننه د تاسو نه خاغلی عبد الناصر و چې دوی شکایت درلود د فرا ولایت د ځینو کلینیکونو څخه چې وایي کله چې ورشو موږ ته یوازې وایي دوی دانې دواوې پیشنهاد کوي او نور بس نو کېدای شي د دوی ستونزه هم دومره ووسي. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام جناب اجازه صاحب، تاسو ته زما هم سلامونه او خبرمن ډاکټر صاحب ته تاسو د تخنیکی ټیم کارکونکو ته او درنو اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
مننه څنګهوال ورته څخه نو لا ډاکټر صاحب څخه یو درې پوښتنه لرم.
مهرباني،
څنګه دا کوم خوراکي توکي دي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب کیږي تر ډیره حده، او بل څه استعمال چې په کورنۍ او معالجو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي، او زه خپل کله کله مې د پښو تلې درد کوي، الک چې سره څه په دې اړه ماته معلومات راکړي.
ښه، تاسو ویل چې کوم خوراکونه د ګردې لپاره زیانمن دي که څنګه؟
او بالکل، کوم خوراکي توکي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب کیږي تر ډېره حده، او بل څه استعمال چې په کورنۍ او معالجو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي، او کله کله مې د پښو تلې درد کوي، الک چې سره.
سمه ده، ډېر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب راک مې اوري؟
بل دی څنګه د خپلې مواره د لږې ویل چې کوم خوراکونه چې هغه د دوی معدې ته یا ګردو ته مشکل پیدا کوي. بله، باز خوړل چې هغه واقعا د روزې په میاشت کې همدغه ناراحتي معده کې را پیدا کوي چې بیا خلک مختلف اعراض احساس کوي، نو دوی به کوشش وکړي چې دا خوراکونه استفاده ونه کړي، خصوصا هغه خوراکونه چې روزې په میاشت کې ناراحتي را پیدا کوي، هغه سوځېدلي خواړه دي. خواړه چې مثلا په اور باندې پخ شوي ډېر سوځېدلي دي، او یا همدارنګه خواړه چې هغه ډېر ترش وي، تند وي، اچار و چکني، دغه نه باید استفاده ونسي، ځکه دا خواړه چې دی له یو طرف نه د معدې مشکل به پیدا کوي، او د معدې مشکل که څوک ولري د هغوی لپاره خو ډېر مضر تمامېږي، او که څوک دغه د معدې مشکل هېڅ ونه لري کېدلی شي هغوی په دې معدې په مشکل باندې اخته کړي. نو دا خوراکونه کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي، ځکه د معدې تیزابیت اضافه کوي، او تیزاب څه کله په معده کې اضافه شي بیا هغه د معدې په جزارونو باندې اثر کوي، هغه تخریبوي، په معده کې قرحه او د معدې زخمونه او التهاب رامنځته کوي. همدارنګه غوړ هم همدغسې یو خواړه دي، ډېر غوړ خوراک کول چې هم د معدې تیزاب زیاتولی شي، چې د معدې مشکل پیدا کولی شي، او هم غوړ د وینې کولیسترول پورته بیایي چې دغه مریضان به د لوړ فشار او په قلبي امراضو باندې مخته کولی شي. او بل مشکل چې رامنځته کېږي د روژې په میاشت کې د نامنظمتیا یا د سیستم هاضمه کې ګډوډي رامنځته کوي، هغه د کمې اوبو څښل دي. دغه کسان د روژې په میاشت کې باید هغوی زیاتې اوبه په بحتي شکل، ورو ورو شکل، په وختوي شکل باندې شین چای یا هغه غذاګانې چې هغه کافي مایعات لري له دې ونه استفاده وکړي. که چېرته له دې نه استفاده ونه کړي دغه مشکلات رامنځته کولی شي، د معدې او هم د ګردو مشکل هم که چېرته مایعات کمي، ګردې هم د کمو مایعاتو د اخیستلو له وجې نه متضرره کېږي. یعنی په څلور ساعته کې له اتو ګیلاسونه تر دولس ګیلاسه پورې هر انسان باید په دغه اندازه باندې مایعات واخلي، چې دغه د روژې په میاشت کې دوی کولی شي له روژه ماتي نه تر سحاري پورې په ورو ورو شکل، په وختوي شکل باندې دغه مایعات تر سحاري پورې پوره کړي. او همدارنګه مناسب خوراک نه کول دا مشکلات رامنځته کولی شي. وی مثال اوبه اخلي اوبه چکی، مګر ځاګه په نامناسب شکل باندې، یا د روژه ماتي په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي چکی، او یا د سحری په وخت کې زیات مقدار اوبه وی اخلي، نو دا په خپل باندې یو مشکل دی. یعنی وختوي شکل باندې، ورو ورو شکل باندې دا کار مایات باید په دغه جریان کې پوره کړل شي. او د ګردو مشکل خو تر څوک چې لمخ کې نه څوک د ګردو مشکل ونلري، فعالیت د ګردو درست شکل باندې وی وی لپاره هم دا کافی مایات اخیستل لازمی دی. زیات غوړ خوړل مالګه خوړل حد زیات دیونه باید استفاده ونه کوي. او خدای نه خواسته که څوک ګردی مشکل ولري ګردی فعالیت ضعیف وي وی لپاره به خاص اهتمامات نیول کیږي. وی خاص حتی کېدلی شي وی چې ګردی صحیح فعالیت نه لري حتی روژه مون نه نیسي.
بله بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. دوستان او تاسو ازادي رادیو اورید روختیا ژوند شتمنې خبرونه اوریدونکو از هر چیرچی اس کولای شي چې د موضوع په اړه ون چې موږ موضوع ټاکلې روختیا او روژه روژه څونه په روختیا باندې کولای شي چې تاثیر وکړي او خی غیزی وکړي یا هم څونه کولای شي چې ستونزې رامنځته کړي په دغه موضوع باندې کولای شي چې رسره پاړي کشي. بله سلام وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه مهرباني. څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې د لوګر نه خره غلاس تر څو وایم ورور مهرباني کولای شي چې د کندهار ولایت څخه خرغ لاس درته وایم غاک مو ډیر جګ دی نه پیګم چې علت یې څه دی. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
کله مو دا څه څه زغه د ډاکټر مو مریض لرم چې دا ورځ ډیر په تکلیف یم کله ماته دې څه راوځي چې په تکلیف یم راشه یو خو نه کیو سال.
اها د پرشمی ډوډۍ چې و خوري تاسو ته ستونزه پیدا کیږي کنه؟
هو ډاکټر مو مریض لرم.
ا دې پختور کو مریضی لری
مرباجو خوخه.
بله بله ډیره زیاته مننه ورور له تاسو نه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب پختنه اوریدلې او تاسو ته جواب وایي. ډاکټر صاحب تاسو دې ورور پختنه واوریدا چې د کندهار څخه یې اړیکنی ولی و؟
بله دې ورور پختنه ما واوریدا ول دې مشخصه نه کړي د پښتور کو څرقم نه روزی لري یا پښتور کې فعالیت نه لري پښتور کې انتنی دي.
اخه دوی ویل چې کله چې زه په پرشمی کې ډوډۍ وخورم ما ته ستونزه را پیدا کوي. هغه هم د میډي ستونزه او د دې ترڅنګ ویل چې د پښتور کو ناروغي هم لري.
دا څه قیاس کو دې مشکل خو دې یو خو دې میډي مشکل ده. هغه مخکې په څوک څخه متاسو وخت اکثر خلک پاملرنه نه کوي. اکثر خلک مې دې مشکل مخې له روزې نه غوړم یم مشکل لري چې پروژه کې غوړل پر ستونزې زیاتې وي او هغه اهتمامات غذایی غوړي په نظر کې نه نیسي پروژه غذایی په نظر کې نه نیسي نو دا مشکلات دې مې دې غوړي دې روزې په جریان کې زیاتېږي.
بله
دوی باید کوشش وکړي چې روزې په میاس کې که چېرته له مخې دې مې دې مشکل لري د شډونه او لبنیاتو نه ډیره استفاده کوي او په څنګ کې د ډاکټر په مشوره باندې دوی ریمیډي لپاره دوا هم استفاده کوي چې چیرته له مخکې نه مشکل ولري. او که اوس ورته مشکل پیدا شوی هم به د ډاکټر سره مشوره کولای شي چې هم دوا واخلي او هم غذایي اهتمامات دي هغه په نظر کې ونیسي. شیان تن شیان اچار چکنی مجموع کې تیز چای خوړل له دغه نه استفاده ونه کوي. او بل مشکل دی مترکس دی ګردو مشکل دی. دی ګردو مشکل خو مختلف دی. دلته کې تلای شي وګړي دی ګردې تیګه ولري یا دی ګردې انتونی مشکل ولري یا خو نه خاصه دی ګردې ادم فعالیت ولري یا فعالیت ضعیف وي.
بله
احتمالا که چه سیدی گردی خواهی نخواسته فعالیت ضعیفه بی به دیزی لپاره دیر محدودیتون غذایی به نظر که نیول که هیسی اوگوی مثال او بخ نسی خورلای مالگ نباید زیاد استفاده اوگوی بونه که ای مالگ کمده که یه آقا غذایی مواد سری که پوتاشم ولری لکم اینوی امالتی هم لکه لر دوانه دوی استفاده نسی که ولی دوی صرف هغه څه موقع کې چې ګردې صحیح فعالیت ونه لري تا د چرګ له غوښې نه د مایل له غوښې نه روزانه لګیا او یا دوه مڼو نه استفاده کولای شي او یا هم دوی له پاتې خوراکي موادو نه چې وي په ګرده باندې بد تاثیر لري باعث د درد کېږي مثال لکه حبوبات لوبیا نه خود دا څه فکر راځي له دې نه استفاده ونه کوي. دوی مثال د هګۍ سپین خوړلی شي زیړې نه شي خوړلی دا شان ته نظر کې نیول کیږي چې د ګردې خاصه فعالیت ځای کې یا فعالیت نه لري او که چېرته څه معمولي تکلیفونه ولري چې هغه ګردې انتونیسه وي یا بیا تیګه ولري هغوی له ډاکټر سره مشوره کولی چې هغه لپاره دوی باید تداوي کړي دوا واخلي هغه په غذایي اهتماماتو سره نشي جوړېدلی، ځکه چې تر څو پورې هغه میکروبي حالت د ګردو له منځه لاړ نه شي، یا هم تیږه ولري دردونه احساس کوي په ګردو کې، تر څو چې دغه تداوي په دوایي شکل باندې ونه شي، تناسو د غذایي اهتماماتو باندې هغه نشي رغېدلی.
بله ډاکټر صاحب، ډیری کسان د کله چې روژه ماته کړي یو څو مړې ډوډۍ چې نوشجان کوي هغه په میده باندې دریږي او ورته درد را پیدا کوي، او د درد څخه البته نور نشي کولای چې ډوډۍ وخوري، او کله چې دغه ترڅو چې دغه مشکل حلېږي پر شمه کیږي او بیا هم دوی یو څو مړې ډوډۍ خوري بیا هم هغه مشکل ورته پیدا کیږي. تاسو په نظر د څه ډول یو ستونزه ده؟ آیا میده هضم نه لري او چیرې نور ستونزې هم لري؟
بله، دا اکثره کسانې چې هغوی د غذا په اخیستلو سره هغوی ته اکثرا دس ساعتن یا درد پیدا کیږي، یا پنځلس دقیقې یا دېر ساعت وروسته درد ورته پیدا کیږي، دوی اکثرا د معدې ناروغۍ له مخکې نه لري، هغوی تنه په روژه کې مشکل نه لري، له هغه نه مخکې هم لري، چون دوی روژې په میاشت کې د ورځې په جریان کې روژه وي، معده تخلیه کیږي، خالي وي، تیزابیت معده کې چېرته هغه اهتمامات په نظر کې ونیسي، مثل دوی غوړ خوري، کېدل مثل له ترخشان نه استفاده وکړي، معده تیزابیت اضافه کیږي، هغه سابقات معده کې قرحه وي یا التهاب وي، هغه نور هم د روژه په میاشت کې زیاتیږي. نو دا اکثره کسانو چې ډېر سره سوی هاضم هم ملګري وي، کله چې دوی ډېر کم اندازه باندې غذا اخلي وروسته احساس د ناراحتي کوي، یو نوع ناراحتي په معده کې وي، بېشتیايي ورته پیدا کېږي، حتی کېدلی شي د لبدي او استفراغات ورته پیدا شي په ډېر شدیدو واقعاتو کې. نو دوی باید کوشش وکړي چې هغه تداوي چې یو متخصص ډاکټر له خوا ورته توصیه کېږي د معدې لپاره د روژې په میاشت کې زیاته جریان ورکړي، ارام وقتی او غیر لدن غذایی احتمامات به نظر که بین استیار کشن سی میری لپر موزیر دی، لکه سقیل غذاگان خصوصا دیگه مریضان لپر دیر موزیر وی، واقعا مثلا دی زیاد لدن استفاده و نکوی سرکلی شن سی پا وارو پسترسی وی دای دی لپر دیر موزیر دوانه دلیسی پیس چای سی زیاد واچوي اووته جوش اووته دا د دې لپاره موزیر تمامي غوړ ولا خوري، غوړ د دې په میرا باندې بد اثر کوي، ځکه دا د میرې تیزاب تحریک کوي، میرې کې تیزابیت رامنځته کوي، د میرې التهاب او د میرې زخم له مخکې نه کله تغیدی دا دوباره رامنځته کیږي او دوباره تازه کیږي. نو دوی کوشش وکوي چې هم د غذایي اهتمام ته نظر کې ونیسي او هم تداوی وکوي، دواړه باید مخته یوسي.
بله ډاکټر صاحب، کوم ډول ناروغان نشي کولای چې روژه ونیسي؟
بله، یو تعداد ناروغان دي چې هغوی ډېر وخیم حالت لري، خصوصا مثلا د معدې هغه ناروغان چې هغوی فعال قرحه یا فعال د معدې زخم ولري.
په هغه صورت کې چې ډاکټر صاحب ورته توصیه کړي وي چې تاسو باید روژه ونیسي، همداسې ده؟
بله، که هغوی چېرته فعال زخم ولري په معده کې، معده کې فعال زخم ولري چې هغوی کې خطر دیدي وي چې کېدلی شي زخم خونریزي وکړي، زخمی که دلیسی پا دست یو حالت یا اختلاط ورکی چی دیوگوی زخم قسمت که میره مثلا سروی سیدا یا اختلاط دی میری دی زخم، او اوگوی دیوراج پجریان که کچست غیزایی مواد و وقتی شکل با نوان خلی دواغان نوان خلی اوگوی تا در اختلاطات را نمسکی گی دیوگوی دی جون دی تهدید سبب گرزی، نو اوگوی غیل در اعتمامات نو اوگوی دیوراج پجریان که چو دوز دواغان تا ضرورت ولی مثلا اشپک ساعت یا سلور ساعت و روز اوگوی ضرورت وی سی دوا باید واخلی، او یا حتی بس یو حالت رسیدلی سی اوگوی محکوم پا بستر باندی وی اوگوی باید بستر که خلا تا دوی واخلی. بیادان از کسان پروژه که دوی میری تا بیزیاد زیان رسیگی دکت حال تا غیزایی غیزا پا وقت و یو شکل باندی واخلی یا خلا دوا پا خلا وقت باندی واخلی، د میرې زخم اتشاخ پیدا کوي، په اختلاط باندې بدلېږي، په میره کې خونریزي رامنځته کېږي، او یا کېدلی شي میره یې خدای نه خواسته سوری شي چې له هغه نه بل غټ کیس را پیدا کېږي. نو دغسې حالاتو کې دوی روژه نه شي نیولی، یا بعضې مریضانو چې د هغوی ګردې فعالیت ونه لري، هغوی مثلا هم دیالیز یا پیرتون دیالیز ته ضرورت لري، او د ورځې په جریان کې هغوی د بعضې غذاګانو دواګانو اخیستلو ته ضرورت لري، یا بعضې قلبي مریضان چې هغوی محکوم په بستر باندې وي متواتره په وقفي شکل باندې په معین او دوزو باندې د ورځې سړي ساته په جریان کې وګړي روان ته ضرورت لري چې ته دا دواګانې ونخلي وګړي له جدي مشکل سره مخامخ کیږي. نو دا د ډاکټر په مشوره او د ډاکټر په تفصیلات دي نو دې کولای شي خپل غذا او دواګانې تحقیق کړي او روزنه سنوي ولري او سمو هم څنګه حکومت کوي.
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ازادي رادیو غوا ازادي رادیو ته غواګي از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبر ونې اوریدون کې اس کچیر تاسو هم پوښتنه لری کولای شي چې په کوم شمیرو باندې چې زی تاسو اعلانوم کولای شي سره پاړی کې شي دی اړي کشمیري دی 0995 او 0925 ورب شو به هم اوریدون کې تاسو وګورئ چې څوک را سره پاړی کده. بلې سلامونه وخت مو بخیر. وعلیکم
السلام خورکی ما سلامونه ومنه په دې له تاسو ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه. مهرباني څوک؟
زه عمران خمراز یم د کندهار ولایت نظام بتولی دی او زه خپل زنانه مریض لرم چې هغه دغه د بغل د تشې دردونه درلود دوه درې نقطه دوام په وکړل خو ګټه نه ورسره کېدله. کله چې د دوه درې ګولې ډوډۍ وخوړل دا هغه سره به خو وګرځیدل هغه ګولې واغ دوا به بیرته کوي کړل ازمیات نه درلود بیا مې د ازمیات ګولې وتراوړل هغه کوم ګټه نه ورسره وکړل. بیا مې برایي بوت سیرون او ورکی هغه سیرون سره یو څه ګټه کړې ده. نو دا مریضي د پښتورګو څخه ده او د معدې څخه د ډاکټر صاحب سره مې دا یله د څه معلومات
راځي او تاسو هم رسپ په لاین کې اوسئ که چېرې ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه لري کولای شي چې ډاکټر صاحب پوښتنه مطرح کړي. میره بری ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لري؟
بله ما د دوی څنګه واوري دل خو دا چې دوی چیرته مراجعه کوي دا او چاته مراجعه کوي دا د ښه
پدلی کې کلینیک ته نو مراجعه کړه د هغه دوا مکار کړه د خو غټه نو ورسره کړه. بیا نه دغه څه دوا خانه په کلی کې ډاکټران څنګه ته مراجعه کړه د هغه د نږدې ګولې او دغه څه ورکم نور ګولې سره ورکړل هغه څه نه نه غټه نور تک ولا بیا بر دغه څه ورونه یو څور نه پېچ کاری وي چې هغه څه ته نور ګډ کړل پاتې هغه سره پلان خو څه غټه کړه د نو او ډاکټر ویل چې دا د پښتورګو مې نو که په جاره باندې معلومات راکې چې څه باید وخوړل شي او څه نه وخوړل شي دغه مریض لپاره او یو په تاسو باندې د دوم
څخه بس تاسو مریض کوم ماینات تاسو کړی دي کوم ماینات لزمي ماینات د ادرار ماینات د وینې ورته ورکړي
او د وینې مایناتونه وشان مو کړی چې خو ترن وای چې دا څه مشکل نه لري دا دغه ته هم نه جوړې د برته جوړې او بج ډېر چې وای دا دغه راته ویلی چې مګر نور ان شاء الله وسه غو سرون تر خو ګټه په دې اړه ته معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې په روزمات باندې څه وخوري او څه نه وخوري د چی څخه پریز وکي او دا ورډونکو څخه مخور کې یله دا چې ونه لري اړیکه جننه نس د نور ورډونکو واحد نه نس د خپل په
معنی اتمن ډیره زیاته مننه. هم را سبد مو نو التما تاسو مخ کې یادونه وکړه چې ډاکټر ورته ویلې دي چې د پښتورګو ناروغي لري هم دسی ده.
بله و اول داس نه ویل چې پښتورګو نه جوړې دم اول ویل چې د نږدې مریض ده خو بیا د دې درې نو څه دا ما په دغه یو ډاکټر وکړل هغه دا د راکه ګټه به نو سره کول نو بیا ورسته ویل چې دا پښتورګ نه جوړې ده نو وسه هغه پښتورګ نه جوړې بس يرونه ورکه هغه سرونه څنګه ته وکړل یو رقم پېچکاری له څلور دانی دی هغه مو ولګول هغه سرون دا چې ځار کې بیا درې نور سپین پېچکاری و هغه ته پېچکاری نو داغه سره څنګه ته کړې ده و
ډیر زیاته مننه. هم را صاحب له تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو د همرا صاحب پوښتنه واوریده او ستونزه مو واوریده.
انا د عمران امراض ضرور پوښتنه ما واوریدله واقعا د دې مریض ته کوم مشکل لري متاسفانه زمونږ په ټولنه کې اکثرا د مریضانو تداوی چې دا په غیر معیاري شکل باندې صورت نیسي.
بله خصوصا هم په کلو او بندو کې
خصوصا تکلو باندې کې حتی په خاراتو کې چې اما گاهی د رقم ده د صحت په بخش کې
بلې
دوی نس کولای چې هغه مربوطه مرجع هغه مربوطه صحی یا اساس ډاکټر ته مراجعه وکړي. اکثر انداسي وي چې دوی یا دواخانه ته مراجعه کوي حتی د سم پکس وي چې لابراتوار ته ورغلي لابراتوار مثال یو ماینه ورته کوي خو ترانه او وي به لابراتوار ورته یو دوا توصیه کوي لکه څنګه چې دا غوړ وویل چې وی ته یو سیروم مثلا مریض ته لګیدل اې دا په کې څو پچکاری او بیا څلور ځنې پچکاری ورته ورکړل شوی دا اکثرا د غاغنې څخه چې دا غیر معیاري تدابیر کېدلای شي یا د کلی دواخانه کې یا کلی کې کوم د نرس له خانه ورته ترسره شوی.
بله.
نو بایدوسته اوس ته تداویګان ډېر معیاري او د جهان په سطح خو چون افغانستان نه سي سره برابر دلای خو وز ډېر تخصص شوی دی ماشاءالله په کابل کې دلته مرکز کې یا د بازو ولایت په خارونو کې یو څه تاریخ ډېر راغلی دی.
بله.
نو دوی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د هغوی لپاره معاینات تکمیل
شي. بله. او ډاکټر صاحب ورور ویل چې په سر کې ورته ویلي دي چې د معدې تکلیف لري، وروسته د دې چې درې نسخې دوای خوړلې ده او وروسته بیا هم ډاکټر ته ورغلي، دوی ته ویلي دي چې د ګردو تکلیف لري. د تاسو په نظر ستونزه به چیري؟
خوندغه یو تشخیص مهمه خبرې درتلم چې تشخیص تفریقي ته ضرورت ده. چې دا باید تشخیص تفریقي سي سي اي دغه مور په معده کې کوم مشکل لري، په پښتورګو کې کوم مشکل لري، په جګر کې کوم مشکل لري، په قلب کې خدای نه خواسته څه مشکل لري، ځکه دا ټول هغه آزاد دي چې یو د بل په مجاوریت کې واقع دي. نو دا تنه په تاریخ چا خپل باندې نشي ثابتېدلی چې موږ مریض نه پښتنه وکړو هغه وایي چې نیمه دا قسمت مې درد کوي او موږ په دې باندې اکتفا وکړو. سدا د مېرې خصوصا هغه خلک چې ویل کې مشکل لږ جدي وي باید ډېر جدي پاملرنه وسي او متخصص ډاکټر سره مشوره وسي. دلته معایناتو ته ضرورت ده چې موږ دا تحقیق کوو، تشخیص تفریقي کوو چې آیا مشکل په معده کې ده، مشکل په ګرده کې ده، مشکل په جګر کې ده، مشکل یا په بل عضو کې ده. دا خاص او تخصصي معایناتو ته ضرورت لري تر څو موږ هغه نهایي تشخیص ته ورسوي. نو عمران رور ته د امام دغه توصیه ده چې هغه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي چې د مور ته هغوی معاینې ته لزومي دي لپاره ضرور ده تر څو پورې د ګردې حالت مشخص کړي او د وینې معاینات، د ادرار معاینات دا ټول دغه مریض لپاره وسی صادقه تاریخچه یې واخیستل سي چې دا څور یې د دوا اخیستی یا د دوا په منظم شکل اخیستی ده، چا ورته توصیه کړې ده، مسلکي کس له خوانه، د غیر مسلکي کس له خوانه دواخانې ورکړې ده، لابراتوار له خوانه توصیه. دا شیان ډېر فرق کوي، متاسفانه دا زموږ په ټولنه کې ډېر رایج دي. نو دغه کچې ته دغه توصیه دی تعقیب کی او دغه مور لپاره دغه معاینات تعقیب سي، نهایي تشخیص ان شاء الله رسیږي. دغه مریض په اسانۍ سره تداوی کې درځي، نه تنه دا چې تداوی کې درځي سي، دا وایي چې کیږي چې دغه امراض او له پښښ نه جلوګيري وسي، اختلاط ورنه کی یو مریض نه ده پیدا نشي.
او ډاکټر صاحب دوی دا پوښتنه هم درلوده چې کوم ډول خواړه باید وخوري تر څو چې سونځه ورته پیدا نشي، هم دا اوس البته تر دو چې دوی ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي.
باندې زه باید د روژې په میاشت کې کوشش وکړم چې داسې خواړه وخورم چې هغه معدې لپاره مضر نه وي، معده باندې بوج نه ولي، معده یې تر سیستم هاضمه تر فشار لاندې رانه ولي. نو دوی ثقیلې غذاګانې باید لکه غوښه، لوبیا، نخود د دغه شیانو ډېر استفاده ونه کړي. دوی شیدې خوړلی شي او نرم خواړه دوی استفاده کولی شي، خصوصا هغه مواد چې که چېرته په ګرده کې مشکل ولري، خصوصا په ګرده کې تیږه ولري. نو بیا دلته دوی پروټیني مواد هم باید احتیاط وکړي، یا غذا چې هغه پروټین لري په خپل ترکیب کې لکه مثلا هګۍ دي، غوښه ده، دغه پروټیني لوبیا ده، نخود دي، دغه نه زیاته باید استفاده ونه کړي ځکه چې دا بیا پښتورګي کې باعث د درد ګرځي. نو ټول مهمه خبره دا ده چې حال دوی د خپل مریض هغه تشخیص ته ورسیږي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. یو څو نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو او دا چې څوک لکم زینه پړی کده. ولی سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم، یاسمین مراد لک لارم سلام علیکم.
مهرباني خور، پوښتنه مو مطرح کړی.
خبرونه مینه دا ویل دي د ستاسو رادیو کار نه کوي، دی ونه شو ستاسو رادیو دلته کار نه کوي. خبرونه مینه دا ویل موضوع څه
ډیر زیاته مننه. ان شاء الله چې د موږ تخنیکی همکاران بو په دې برخه کې اقدام وکړي. ډیر مننه د تاسو نه. به همړي کې تورزو دوستانو، تاسو ازادي رادیو تقواکی است، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او نن موضوع متعلق ټاکلې ده روغتیا او روژه. دا چې څونه پروژه کې کوم سونزو سره مخ یاست، خصوصا ډيري کسان د میډي سونز لري، آیا دوی کولای شي چې روژه ونیسي یا وننیسي؟ ډاکټر صاحب هم تر دې د مامورته توصیه کړې دي. که چیرته تاسو کومه خاصه پوښتنه لرئ کولای شي چې اړیکه ونیسي. بلې سلام، وخت مو بخیر. بلی سلامونه، علیکم السلام. مهربانی څوک لکم زینمو اړیکه نیولې؟
داود خبرې کوم د غزنی له ولایت څخه.
مهربانی ورور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
محترم خور، ما د تاسو خبرونه واورېدله، وسته زه مستقیمه د تاسو خبرونه اورم. دلته دغه زه خپله هم دادي یو څه موده مخکې یو درې څلور کاله وخت ما ته یو تکلیف پیدا شوه، دا چې وزن مې یو غټ وزن مې پورته کول، په هغو کې نو دا چې په دې لس کې مې بعضې تکلیفونه پیدا شو، خو بیا چې مې وروسته وکتل ډاکټر ته نه ولاړم، خو دا چې ما ته دا خلکو وویل چې تا ستا په اصطلاح باندې دا نه وتلی ده، بیا ما نو یو څه وخت دغه په دې تعویزو دغه شان باندې خپل اکتفا کول، او په دغو مې دغه یو څه خپل علاج کول، یو څه وخت سپاره به کوم، یو څه وخت بېرته ناروغ وم، خو بیا وروسته ورځ تکلیفونه زیات شولو، بیا وروسته دغه تکلیفونه چې ما زیات شولو دا شولم چې شپې به خوب کېدم، حتی د شپې به یو ساعت خوب نه شوی کولای، خو بیا وروسته بیا ډاکټر ته ولاړم، ډاکټر بیا ما ته معاینات راکړل، ډاکټر معاینات چې وکړو بیا د ما د وینې کلسترول ډېر پورته ولو او معده مې شپه لوري شوی وله، بیا نو هغه ډاکټر چې کوم دوایي راکړل هغه ما ځان ته ډېر کړل، او راته وویل چې دغه ډېر پلي ګرځه او له دې غوړو دغو شیانو چې پرهیز کوه ته انشاءالله کېږي. بیا ما چې هغه د ډاکټر کوم لارښوونې چې ما ته راکړې وې هغه ما په خپل ځان تطبیق کړلې، بیا یو څه ښه شولم، اوس هم دغه یعنې له دغو علاج مې یو دوه کاله وتلي دي، اوس هم دا تقریبا یوه هفته مخکې ما معاینات وکړلو، دا د معدې دا یوه خوا دا د نفس دا چپه حصه مې د کبوګ لاندې څخه تر دې پورې دغه ځای کله کله ډېر زیات درد کوي، او ما چې معاینات خپل وکړلو په معایناتو کې مې هېڅ مشکل نه و، نه دي بډوګې تکلیف و، نه د معدې تکلیف ولو، پرې وځم په دې خوب کې دغه د معدې سر مې درد کوي، آنت دا درد راځي تر دې بډوګې پورې، خو چې معاینات مې وکړلو هېڅ ما مشکل خو نه پوهېږم، دا اوس هغه چې ناست یم دا چې یعنې دا اوس د شپې ما خوب نه ده کړی، دغه په دې نس کې مې دا چې مل غوندې درد په اصطلاح باندې را پورته پاسته مې دا خوب هم والوځي، خوب هم نه راځي، یعنی تقریبا په هفته کې دا چې یوه شپه دوه شپې کومه لی خوب کړی، نور بېخي د خوب مې له سترګو نه الوتی ده. ډاکټر ته چې زه معاینات مې وکړل په معایناتو کې مې چې نه ښکاري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د داوود ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
بله داوود ورور نه پوښتنه لرم چې د کوم معاینات کړی دي.
بله داوود صاحب، تاسو کوم ډول معاینات کړی دي؟
ما ډاکټر صاحب معاینات وکړل د میډي معاینات وکړل، او د بډوګي معاینات وکړل، دغه ما ته دا احساس کیږي چې دا کوم مرض چې ده زما د میډي له طریقه وله، بیا مې په میډه کې دا چې ما احساس کوم چې ورچې مخکې ما میډه شپایلوري سوی وله، نو ما بیا یو ورې یو
دوه وینه
د ماینا کلینډ سپیډر پلی درار د ماینا کا تاسو باندې کوم ماینا ته وکړل؟ د غټو بولو لابراتواري ماینا ته وکړل، بیا په هغه کې بیا ما تر تیوي لاله ټول ټیسټونه مکمل وکړل، بیا هغه وایي چې ستا په میده کې هتا هیڅ داسې ډاکټر ته ستا داسې هتا داسې د میده جوړه دی، یعنی کزمام تر دغه زیات ما چې هتا خلل ده، خو دې کوم تکلیف نه لري، بیا ما ته نو مخکې هغه د پټ ډاکټر یو ستان مریانای نمیږي په غو باندې ما خپل علاج کول، هغه ما ته په اخر کې دای وخ په اخر کې دا خبره وکړه ما ورته ما دا درځونه زما ولې نه کیږي، هغه را چې خپل اعصاب سم کی ستا چې خو پرشي هغه ور باندې تا تکلیف خده، نو وسم ک نه پیږم چې دا دی اعصاب تکلیف دی، اعصاب خو دا خاص تکلیف نه لرم، خو چې ډیر به خو وسمه زه فکر کوم دا درځونه را پورته کیږي، خو نو چې نورمال حالت کې هم یم دغه د شپې له خوا دغه تکلیفونه را پیدا کیږي، نو نه پیږم چې څه مشکل ده.
مننه داود صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې. ډاکټر صاحب تاسو موږ راغورئ؟
بله داود روز خبرې ما واورېدلې، دغه خبره نه داس برداشت کیږي چې درې سي د وزن هم زیات وي، ونه کلسترول هم زیات وي، او د خبره برداشت نه دا اوس دای خپل هم د میری په یو ډول مشکل باندې اخته ده. نو د څه کوم معاینات خو دلې دا په دې معنا باندې نه وي چې کله لابراتواري معاینات نورمال راځي نو موږ که مریض وایي چې دا نورمال دی، مشکل نه لري.
بله
په یو مریض کې اراض او علایم ډېر مهم دي، د مریض هغه عمده شکایتونه ډېر مهم دي، همدغه یو ډاکټر تشخیص سره سوي اراض علایم او دغه لابراتواري معاینات دي، دا سره متمیمه معاینات دي چې ډاکټر د اراض علایم او شکایتونه څنګه تشخیص کوي چې هغه تایید کړي.
بله یعنی دوی باید بیا هم معاینات وکړي او ترڅو چې په دې باندې پوښي چې آیا رښتیا هم دوی د معدې ستونزه لري او کنه.
بله، دوی دوباره معاینات ته ضرورت ده، خصوصا که چېرته د معدې مشکل په همداسې دوامدار شکل باندې تشخیص نه پاتې وي، دوی کولی شي چې اندسکوپي معاینات د دوی لپاره وسي. د معدې داخل د دوی وکتل شي چې هلته زخم ده، قطحه ده، التهاب ده، کوم نوع مشکل په ځای کې ده.
بله،
او بعضې وخت کېدلی شي رښتیا هم په یو عضوه کې هېڅ نوع مشکل وجود نه لري. مریض یو عصبي تکلیف ولري، مریض مثلا د اورتوپیدي له نظره کوم مشکل ولري، بیا په داسې وخت کې د مربوطه د هغه ډاکټر چې داسې مریض تداوي کوي هغه بیا کنسلټ یا مشوره ضرور ده. کنسلټ یا مشوره ده مانا چې که یو عصبي تکلیف ولري هغوی باید خپله ورته د مریض لپاره کوم عصبي دوا توصیه نه کړي، یو بل ډاکټر ته چې عصبي ډاکټر متخصص وي هغه ته راجع کړي، که چېرته د اورتوپیدي مشکل ولري د اورتوپیدي ډاکټر ته راجع
کړي،
یعنې هغوی دا تشخیص کړي د مریض معده کې داخل نظر هېڅ کوم نوع مشکل نشته او هغه هغوی ته په یو تدوي شکل باندې ریکارډ کړي، او یو بل ډاکټر ته چې هغوی حدس یا ګمان کوي چې دا مثلا یا عصبي مشکل لري عصبي متخصص ته اورتوپیدي مشکل لري اورتوپیدي متخصص ته بیا مثلا نورې ناروغۍ لري مربوطه متخصص ته کېدلی شي هغه مریض ریفر کړي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به په دې باندې راټول کو چې روغتیا او روژه څونه روژه په یو د یو چا په صحت باندې تاثیر کوي. ګر چې دغه پوښتنه مو مطرح کړې ده چې مثلا په دې اړه خبري وکړي چې کوم خواړه باید وخوړل سي، څه ډول باید، کوم کسان باید روژه ونیسي، کوم کسان باید روژه ونیسي، په دغه ټولو موضوعاتو باندې مو خبري وکړي. اوس دې ته راځو چې خپل دغه روژه څونه تاثیر کولای سي د یو چا په وجود باندې یو چا په ژوند باندې.
بله، د کې شک نشته چې روزه د انسان په صحت کې او په شنما کې ډېر ګټې لري، خصوصا د بعضې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې روژه نیول ډېر ارزښتناک رول لري. د انسان چې په یوولسو میاشتو کې هغه کوم مضره مواد، کوم شحمیات د انسان په وجود کې ذخیره کیږي او دا بیا وروسته د مختلفو امراضو سبب ګرځي، خصوصا د قلبي امراضو، د شکرې د ناروغۍ، نو د روژې په میاشت کې له دغه مهلک امراضو نه، خصوصا لکه قلبي امراض، دغه شحمیات د انسان په وجود کې جمع کیږي، دا ایسا ایسا شکل د رګو په داخلي دیوالو کې رسوب کوي، خصوصا د دماغ په رګو کې او د قلب په رګو کې. متاسفانه په دغه دوه حیاتي اعضاو کې اول رسوب کوي د رګو په دیوالو کې، چې باعث د رګونو د بندېدو سبب کېږي، یا باعث د مغزي سکتې سبب ګرځي، او یا د قلبي سکتې سبب ګرځي. نو روژې ډېر ارزښتناک رول همدغه ده چې د روژې په میاشت کې که چېرته څوک په صحیح شکل باندې هغه غذایي اهتمامات په نظر کې ونیول سي، روژه کې غوړ ډېر ونخلي، او دوی کوشش وکوي چې مناسبه غذا واخلي، تر څو پورې خصوصا هغه کسان چې د هغوی وزن زیات ده، شحمیات یې په عضویت کې ډېر ذخیره سوي دي، په کره کره د روژې په میاشت کې دغه شحمیات ضعف سي، او بالاخره دوی له هغه مهلک امراضو نه لکه د شکرې ناروغي چې د اکثرو امراضو مور ګڼل کېږي، د قلبي ناروغۍ نه او دماغي ناروغۍ نه
له دغه نه ژغورل کیږي. بله ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ونډه واخیسته. تاسو ښه، ډیره زیاته مننه کوم. ډیره زیاته مننه دوستانو، د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو د روغتیا د ژوند په خبرونه کې له موږ سره ملتیا وکړه، او تاسو ته هم ښه وخت، ښه شپه غواړم. د خدای پامان.